سهار لس بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دوه نیوزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د اساسي بشري حقوقو او د ازادي میلمه خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغان خزون جنو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جولیا پارسی او نیلا ابراهیمی له لوري د نړیوالو جایزو د اخیستلو هر کلی وکړ. رینا امیری پرون په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې ولیکل چې د ټولو ننګونو سره سره افغان ښځې اجازه نه ورکوي چې هیلې مړاوي شي. هغه له امیری زیاتوي کومه میړانه چې دغو دو ترسره کړې ده دا د افغان ښځو او نجونو د عزم او ارادې څرګندونه کوي. د ښځو د حقونو فعال جولیا پارسی تېره اونۍ د بشري حقونو د مدافعینو لپاره د مارټین انالایز کنلی کلنۍ جایزه ترلاسه کړه او ولس کلنه نیلا ابراهیمی د افغان نجونو د غږ د پیاوړي کولو په خاطر د 2023 کال د ماشومانو د سولې د نړیوالې جایزې وړ وپیژندل شوه. په افغانستان کې د بیارغونې پر چارو د امریکا د څارنې ادارې سیګار وایي د افغانستان د بیارغونې لپاره د څه باندې شلو کلونو هڅو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو دولتي ادارې د اساسي چمتووالي په برخه کې له یوې دوامدارې تشې سره مخامخې وي چې دې کار په دوامداره توګه په مناسب وخت کې پر دندو د وړ کسانو د ګمارلو مخه ډپ کړې وه. سیګار دغه ارزونه د افغانستان له بیارغونې څه درس اخیستل کېدای شي په اړه په خپل دیارلسم راپور کې چې پرون جمعه یې خپور کړه اخیستی. سیګار وایي د دغو دولسو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت د متحدو ایالتونو د نړیوالې پراختیا ادارې او د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت لپاره ډېر فرصتونه و چې د کارونو د ترسره کولو لپاره د دولت جوړونې بنسټونه جوړ کړي. خو سیاسي مهالویش چې د اوږدمهاله فکر مخه نیولې وه دا ناشونې کړې وه چې دوی په اغېزمن ډول د افغانستان د بیارغونې لپاره پر خپلو ادارو پانګونه وکړي. د سیګار د راپور له مخې پالیسۍ جوړونکو ګمان کاوه چې کولی شي یوازې د ارادې له لارې بدلون رامنځته کړي او زیاتوي دوی په چټکۍ د یوه داسې ماموریت د بشپړولو لپاره چې په هر مهال کې خورا ستونزمنو مهالویش یا سیاسي فشارونه راوستي وو. د سیګار په خبره تر ټولو ستراتیژیک تصور چې د لنډ مهاله ذهنیت پر اساس رامنځته شوی و ښایي د هغه پرسونل ګمارنه روزنه همغږي او ځان پر او ځای پر ځای کولو چې د هیواد پر بیارغونې څارنه کوله. سیګار وایي د 2001 کال په وروستیو کې چې د بن په کانفرنس کې په افغانستان کې د نوي سیاسي نظام اساس کېښودل شو تر ړنګېدو پورې، یعنی د 2021 کال د اګست میاشتې تر 15 پورې، په دې هیواد کې د شاوخوا 82,000 امریکایي پوځیانو تر څنګ په زرګونو امریکایي ملکي کارکوونکو هم دندې ترسره کړې دي. د سیګار په خبره ډېری دغو پوځیانو او کارکوونکو د افغانستان د بیارغونې، د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د روزنې، ملکي ادارو د جوړولو، اقتصاد او مدني ټولنې پر هڅو د 145 میلیارد ډالرو لګښتونو په هڅو کې برخه اخیستې وه. د لبنان پر حزب الله ډلې د اسرائیل د بریدونو په دوام نن شنبه د پلازمېنې بیروت مرکزی برخه د اسرائیل یو ځواکمن هوایي برید ولړزوله. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د حزب الله المنار خبري شبکې په دغه برید کې چې د بیروت پر بسته سیمه شوې د لکتر لګتلورو کسانو د وژل کېدو او درې دیشو نور د ټپ کېدو خبر ورکړ. د لبنان رسمي خبري اژانس نن سهار وختي وویل چې په دغه برید کې یو اته پولیسه ودانه ویجاړه کړې، ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وخته. یو شمېر امنیتي سرچینو رویټرز ته ویلي چې پر دغه ودانۍ لکتر لګتلور بمونه غورځول شوې دي. د پروانه اونۍ کې د بیروت پر مرکزي برخې د اسرائیل څلورم هوایي برید دی چې کوي. اسرائیل پر دې سیمې په بریدونو کې د حزب الله ډله چې امریکایي د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اروپایي اتحادیې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې په نښه کوي. د تېرې یکشنبې په ورځ د اسرائیل په یوه مخکني برید کې د حزب الله د رسنیو مسؤول چارواکی محمد عفیف ووژل شو. د روسیې سترې محکمې تر روسیې وروسته د آزادو ملتونو فورم په نوم نړیوال سازمان د یوې ترهګرې ډلې په توګه اعلان کړ. دغه سازمان چې په 2022 میلادي کال کې په پولنډ کې تاسیس شوی، تورن شوی چې تر بهرني نفوذ لاندې بیلتون پالنه هڅوي او غواړي چې د روسیې فدراسیون د خپلواکو هیوادونو په توګه وپاشل شي. روسیا چې په اتیا سیمو کې ګڼ توکمونه ژوند کوي او د ډیرو لکه د چچنیا او تاتارستان په څیر سیمو ځایي خلک د نفوس لویه برخه جوړوي، په 1999 کال کې واک ته د ولادیمیر پوتین له رسېدو راهیسې له هغې کورواکۍ څخه بې برخې شوي چې دغو سیمو مخکې لرلې. پوتین له هغې راهیسې واک مرکزي کړی دی. د روسي د لوی سرنوالي دفتر پرون جمعه په یو اعلامیه کې دا وکړ چې د دې فورم په چوکاټ کې د بالټیک جمهوریت ګوند د انګریا غورزنګ او د شمالي قفقاز د خلکو کانګرس په ګډون 122 سیمه ایز او ملي بنسټونه فعالیت کوي چې ټول د بلتون پالو غورزنګونو د جلاوطن مشرانو لخوا رهبری کیږي. خو دغه فورم دغه اداره د وی او ټینګار کوي چې د یو مدني خوځښت په توګه هڅه کوي چې د روسي سیمې پراخه کورواکي ولري. او رسل هغه چې اوتریش په شنګن زون کې د بلغاریا او رومانیا د شاملې دوه وړاندې د اوګدي موډل مخالفت څخه خلاص واخیست. دا هیوادونه راتلونکي کال د سیمې ته چې د غړو هیوادونو وګړي لویزي پرته یو بل ته تګ راتګ کوي ورنږدې شول. د غیلان پرون جمعه هنګری ورسل هغه وکړ چې پلازمنه بوداپست د رومانیا بلغاریا او اوتریش د کورنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې کوربه وو. هنګری په اوس وخت کې د اروپایي اتحادیه د شورا دورې مشر په غاړه لري. ټاکل شوی چې اروپایي اتحادیه به د دسمبر لې ول سمتر دولسه مې له رومانیا او بلغاریا سره په غونډه کې یو ګډ امنیتی پلان نهایی کړ چې په پایله کې به دا دوړ هیوادونه په جنوري میاشت کې د شنګن زون غړي شي. د اروپای کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې دغه اعلان هرکلی وکړ او ویل چې بلغاریا او رومانیا په بشپړ ډول په شنګن سیمه پورې تړلې دي. خبرنه مولا زاد راډو واوریدل او مخله دي چې دوونیزو پروګرامونو ته ورسیږي. یو راپور هم راخلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکې د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. ریچارډ بنټ دا اندېښنه ورسره تر دې څرګنده کړه چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو په جمعات کې لږ تر لږه لس تنه ووژل شول. ښاغلی بنټ د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې مخکې تر دې چې پر لږکیو حملې کېږي د هغوی ژوند ته جدي توجه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی څرګندوي چې په افغانستان کې لا هم مذهبي اقلیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. ریچارډ بنټ پرون په خپل ایکس پانه کې ولیکل چې په افغانستان کې باید ټول افغانان د آزاد عبادت حق ولري. نوموړي د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د پنځشنبه پښپه د سید پاچا آغا په زیارت کې دننه په جماعت کې تر سره شوی برید وخانده. د طالبانو د حکومت د کورونیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلی دی چې په دې حمله کې لس تنه وشل شوی دی. د ځینو رسنیو په وینا د پیښې د قربانیانو شمیر 200 تر رسیدلی دی. دا برید هغه وخت وشو چې د صوفیانو یوه ډله په ذکر بوخته وه. د نهرین ولسوالۍ و اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مردم افغانستان اما بیچاره او غریب او دیاس یو تعداد مردم
دی وی د افغانستان خلک خور او غریب دي. یو شمیر قاریان او نور کسان د ذکر په حلقه کې ناستو. دا کار د خدای پیغمبر هم کړی دی. دوی د ذکر په حلقه کې د نهرین په زړه شهر کې ناستو چې هسي په هسي وشل شول د هغه کسانو چې د خدای ذکر یې کاوه.
استغفر الله د میګا پاوله
لدی پیشی د سیم خلک او رسنی پرون سهار وختي هغه وخت خبر شول چې خلک د منځله لپاره جماعت ته ورخلل. طالبانو د حمله مرموزه بللې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د دغو کسانو د ژوند د ژغورلو لپاره وارلمخه اقدامات باید ترسره شي. په تیرو څو باندې درې کلونو کې چې طالبان بیا واکمنان شوي دي په افغانستان کې په خانقاهو او صوفیانو لشتر لشه 15 ځله بریدونه شوي دي. په دې حملو کې د جنو راپورونو له مخې 114 تنه وشل شوي او تر 200 ډیر ټپیان شوي دي. تر ټولو خونړۍ حمله دوه کاله مخکې په کابل کې د خلیفہ صاحب په جماعت کې وشوه چې په کې پولیسکونو کسان وشل شول او ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما په وینا پر صوفیان او خانقاهو د څلورو بریدونو مسولیت چا نه دی اخیستی، خو د یوې حملې مسولیت داعش خراسان څنګه منلی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه له لوري په مکرر ډول په مذهبي اقلیتونو بریدونه شوي دي.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او دا چې قانون نه ملکیږي یا قانون اصلا نه وي په زیان باندې خبرې کوي. لمونږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب په پایل کې ډېر مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړ. راځو په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې خپل قانون یعنی څه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو او تاسو محترم اوریدونکو ته. قانون عبارت ده له هغه د مجلسانو له تصویب څخه چې پارلمان تصویب کړی وسی او رئیس جمهور هغه توشیح کړی وسی، نو هغه قانون ده. د دواړو مجلسانو چې هغه ولسی جرګه او مشرانو جرګې لخوا تصویب شوی او بل دې چې تصویب شو معینه مدت کې د رئیس جمهور لخوا نه توشیح شون، هغه قانون ده.
بله، راځو دې ته چې قانون په ټولنه کې په هیواد کې څومره ارزښت لري.
بدون شک چې کومه ټولنه چې قانون لري نو هغه لکه دی یو ځنګله مثال لري، ځکه په ځنګله کې چې هر څوک قوي ووسی هغه به ژوندی وي او هر څوک چې ضعیف ووسی هغه به پایمال وي، هغه به حقوق نه وي، هغه به ژوند په خطر کې. نو د همدې په خاطر باندې د یو ټولنې له خاطره قانون یو اړین عنصر ده تر څو ټول وګړي وشي کړلی د یو امنیت او د عدالت د سوري لاندې ژوند وکړي. نو اساسي او بنیادی کوم موضوعات چې په یو جامعه کې موجود دي هغه د قانون په واسطه باندې تنظیمیږي. نو قانون په هر لحاظ باندې یو جامعه لپاره ډیر اړین او مهم ارزښت لري.
بله، مونږ او تاسو په افغانستان کې ډیر داسې کسان لرو چې هغه نالوست دي، په قانون باندې خبر نه دي. د چا مسؤلیت دی چې دا وګړي د قانون په ارزښت، د قانون په معنا، د قانون په عملي کولو باندې وپوهوي؟
قانون کې راغلی دی چې د قانون نه ناپوهی یا د قانون نه سرغړول، یعنی دا چې کچوک د قانون نه ناپوه وسی او آگاهی ونه لري دا عذر نه ګڼل کیږي. یو څوک راشي وایي چې زه له دې قانون نه خبر نه وم چې دا داسې یو قانون شته، نو دا خپل د قانون کې ذکر شوی دی چې دا عذر نه ده. نو خلک اړ دي چې باید قانون چې کوم قانون توشیح کیږي هغه نه باید ځان آگاه کړي. بیا خپل په قانون کې ذکر شوی دی موارد راغلی دي چې دا د چا لخوا نه باید ابلاغ شي، لکه هغه وزارت عدلیه مکلفیت ده چې باید هغه نشر شي او د خلکو پورې ورسي، او بل د مسجدو د ملا امامانو هغه ده دا مسؤلیت ده، او نور داسې ادارې دي چې په دې بخش کې کار کوي او خلکو ته عامه پوهونه کوي د قوانینو او د ټولو کوم نوي قوانین چې توشیح شوي دي هغه په حق لباندې.
بله، تاسو خبر کې ویل چې کچېرې یو څوک قانون باندې خبر نه او یو کړنه تر سره کوي چې هغه په قانون کې معنی شوی وي، دغه کس ته بیا څه ډول سزا ورکول کیږي؟ قانون ورته تشریکیږي څه وسره کیږي؟
کچېته یو څوک یو جرم کوي نو بدون شک هغه مخکې په قانون کې ذکر شوی، لکه مثال په ډول باندې په قانون کې مخکې ذکر شوی د چاتوب له تسری اشاره نه تیریږي نو هغه باید جریمه شي. نو دا اول د قانون څوک چې جوړی هغه د ټولو سهم ته رسي چې دا سه یو قانون ده، او کچېته تاسو د تسری اشاره نه تیر شوی نو تاسو باید جریمه شئ. او هغه خلک چې وایي موږ خبر نه یو د دې قانون نه، نو هغه عذر نه ګڼل کیږي. نو د هر جرم او د هر د هغه جزا په قوانین کې درج شوی دی او قانون کې ذکر شوی دی چې هغه نسبت د جرم او نسبت د هغه جزا فرق شي. لکه یو موضوع به سپکی دی هغه به یو جریمه هغه وسی جزا وسی، او ځینی نور جرایم به چې هغه بدرانه قانونگذار به هغه ته درون جرم ټاکړی وسی، لکه غلا، لکه تجاوز، لکه داس قتل، دغه موارد ته نو هر جرم ته یو جزا معینه کړي. نو هغه نظر په جرم باندې متفاوته.
څه کول پکار دي چې په یو ټولنه کې داسې یو قانون ووسی چې هغه د ټولو خلکو لپاره د منلو او د عملي کولو وړ وي، او خلک هم ځان له قانون نه خبر کړي، هر څه نارمل روان وي، د دغه لپاره څه کول پکار دي؟
بدون شک چې هر ټولنه د خپل مطالعات لري، د خپل زیربته ارګانونه لري، د قوانینو له خاطره، نو لازمه ده چې باید په دغه بخش کې د جامعه کوم ضرورت چی دی، کوم ضرورتو په اساس باندې قانون ایجاد شي، او هغه قوانینو کې تل مدام تغییرات راولي او همیشه د دغه په اړه تحقیقات وکړي چې آیا دا قانون چې موږ ایجاد کړل دا د عمل کېدو جنبه لري او کني لري. که چیرته په کوم برخه کې نیمګړتیا ولري نو هغه زیربت ارګانونه چې وزارت عدلیه ده یا خپل امنیتي ارګانونه دي یا هم قضایي ارګانونه دي، دوی کولای شي چې هغه مشکلات را ټول کړي او بیرته له سره هغه پیشنهاد کړي. نو لازمه ده چې ارګانونه کوم ادارات چې د قانون جوړونه په بخش کې کار کوي هغه د ټولو وګړو څخه معلومات ترلاسه کړي د کوم قانون چې عملا جریان کیده د هغه د الله وسایل خاطره چې هغه الله هم غنی شي نو لازمه ده چې باید تحقیقات وشي او د خلکو نه پوښتنه وشي آیا موږ دا قانون چې وضع کړی ده تاسو له دې قانون راضي یاست که نه یاست آیا دا باید جزای شدت عموم و پیدا کړي او یا که جزای کم شي نو دا له خلکو سره د ټولنې سره د تحقیقات په نتیجه کې کولای شو چې موږ یو ښه قانون ولرو او هغه قوانین په جامعه کې او په ټولنه کې یو نظم ایجاد کړي
بله موږ داسې قانون درلوده کوم اصول کومې خبرې کوم څه تاسو یاد کړل دا ټول پکې راغلي وه پکې مراعت شوي وه مګر نن سبا د افغانستان خلک شکایت کوي وایي چې قانون نشته کوم قانون چې هغه کې اسلامي موضوعات سیاسي موضوعات ټولنیز موضوعات هر څه په نظر کې نیول شوي وه هغه قانون اوس ارزښت نه لري نه عملي کیږي دا څومره ستونزې رامنځته کولی شي
په مجموع کې د افغانستان قوانین اوس په یو ګونګ حالت کې دي موږ په ډېرو مواردو کې شته دي چې تصویبونه شته دي او ځینې قوانین هم د موجوده حکومت لخوا نه ترتیب شوي دي ولې مخکې د قوانینو په بخش کې خورا ډېر کار شوی و ولې هغه اوس اکثریت چې ټول لغوه دي مګر ځینې موارد دي هغه عمل کیږي نو واقعا دا یو خلا ده مشکلات شته دي خلکو ته تر اوسه پورې عامه پوهاونه نه ده شوي چې باید د کوم قوانین څخه رعایت وکړي او د کوم قانون نسخه رعایت ونه کړي دا مشکلات موجود دي او ان شاء الله چې هیله لرو چې دا مشکلات به زر تر زره په نظر کې ونیول شي او دا حل شي
بله تاسو خپل خبرو کې ډیره ښه اشاره وکړه غدا چې کچيري یو چيري قانون نه وي نو هغه د ځنګل مثال لري ځنګل کې چې هر چا وکړل نو پوښتنه نسته هلته به ټوله زور خبره کیږي د حکومت په ساته خبرې وکړو یو حکومت ته څومره زیان رسولی شي دا موضوع چې قانون نه وي هر سړی د خپل سری ار سړی چې هر چیرې هر څه وکړل وایي چې ځواب چاته نه ورکوم قانون نشته حکومت ته دا څومره زیان درلودلی شي
موږ الحمدلله مسلمانان یو فطرتن هم ځینې قوانین خپل په شرعي او نصوصو کې لرو نو د هغه نه په استفاده کې اوس کچیرته داسې یو حکومت اوسي چې هغه هیڅ نوع قانون نه لري نو هغه ته انارشیزم ویل کیږي چې هغه هر څوک د خپل په سر باندې به کار کوي نظام د چتر لاندې هم باید خلک قوانین ولري باید قوانین آګاه اوسي ولې کچیرته قوانین ونه اوسي او هر څوک هر څه وکړي هغه نو یو انارشیزم ده چې په دې صورت کې د هغه ته موږ حکومت شواله او هغه یو حکومت ولی بنه نه لري کم بنه چې په تعریفو کې حکومت تراغله ده په هغه صورت کې نو بیا هغه تمغه حکومت شواله
راځي چې مونږه او تاسو لوستي کسان هم ډیر لرو قانون ته درناوی لري د قانون په ټولو ماده پویږي عملی کوي ته خلکو ته کول پکار دي چې دوی خپل انساني مسؤلیت ادا کړي هغه کوم کسان چې په ټولنه کې له قانون نه خبري غوته تشریکی غوته د قانون دی عملی کولو ګټي د قانون د نه تطبیقول البته په ځان باندې زیانونه ورته وای لوستي کسان مو څه مسؤلیت لري
د خو په مجموع کې د هر انسان مسؤلیت دی او دا مسؤل ګڼل کیږي چې چیرته یو څه یو موضوع نه آگاه وسی هغه په یو شکل باندې په یو طریق باندې نور ته ورسی ځکه هغه نالوستي خلک چې دي د اغوی په هوای دوه ته هم ګټه رسی کچته یو نالوسته له قانون نه آگاه نه وسی کله شي ثبات د امدغه لوستي شخص د حقوقو ضایع کی او د هغوی حقوق پایماله کړي نو ښه دا ده چې کوم څوک پودي پهیږي د حقوقو مواردو کې د شریعت په مواردو کې د ټولنې د رفاه او د عدالت د تأمین لخاطر کوي شي نور هغه خلک چې هغوی تعلیم نه ده کړی او هغوی آگاهی نه لري له دغه مواردو نه هغوی ته دا آگاهی ورورسي تر څو سبا ورسي د خپل حقوق تأمین وسی که چیرته دا ورنه رسیږي نو یو چا قوانین نه آگاه نه وسی له حقوقو نه آگاه نه وسی د شرعي مسایلو نه آگاه او نو وسی نو کیدای شي سبا ورس همدغه شخص چې آگاه نه ده دغه حقوق کولان دي کی او سبا طبعا مغه متضرر کیږي نو لازمه ده چې هر شخص چې پیږي په یو موضوع باندې هغه په یو مجلس کې هغه په یو د واده د خوخه د غم په هر مجلس کې کوي چې هغه د خپل د ټولن نور وګړو ته شغل لاغه نه آگاه نه لري یا غوي سهم ته ورورسي او هغه آگاه کی
bale خپلواک صاحب کله چې موږ او تاسو مسافرات کو نور ملکونو ته ځو حالت قانون ګورو دی قانون عملی کېدل ګورو دی خلکو وسا ژوند ګورو نو موږ واقعیا په دې افسوس کوو چې آی کاش په افغانستان کې دغه قانون همیشه مراد کېدلی او په پام کې نیول کېدلی. اوس که په دې خبره راته وکړئ چې موږ داسې یو ټولنه کې ژوند وکړو چې هلته د هر څه لپاره یو قانون وي، هماغه قانون ټول په نظر کې نیسي، دغلته ژوند څومره هوسا، څومره خوشحاله، څومره آرامه مخکې ځي؟
یو شی چې عدالت په حقوقو کې تعریف شوی ده، د هر شي هغه کوم ځای چې لایق ده په هغه ځای کې اوسېدل، نو هغه ته عدالت ویل کېږي. نو کومې ټولنې چې هغوی د قوانینو لحاظه غني دي او په هر مورد کې قانون لري، نو طبعا چې هلته عدالت شتون لري او عدالت په ښه وجه سره هغه تأمینېږي. نو چېرته چې عدالت تأمین شو، طبعا چې یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې د ما حق به ضایع کېږي، یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې په ما به ظلم کېږي، یو څوک به په دې تشویش ونه لري که چېرته په ما کوم تجاوز وشي نو زه هغه نه پاتې کېږم، ضعیفه نه پاتې کېږم. که هغه سه جامعه کې چې ټول قوانین او ټول شرایط د یو ټولنې په هغه کې درد شوي او په کلکه د هغه نه پیروي کېږي او د هغه تطبیق په کلکه هغه د عامو خاص لپاره یو شانتې دي، نو طبعا هغه یو بهترینه ټولنه ده. هغې ټولنه کې اوسېدل هلته خلکو ته سکون ورکوي، هلته خلکو ته آرامش ورکوي. متاسفانه په افغانستان کې د کوم وخت نه چې دا تړلې ده په حکومتو پورې، هغه حکومتونه هغه شکل چې مخکې موږ وویل چې هغه سي عدالتونه لري او هغه سي قوانین لري، هغه حکومتونه دي چې هغوی ډېر زیات پر قدرت دي او هغوی ډېر وخت تېر شوی دی د حکومتوالۍ څخه، نو هغه حکومتونه کولای شي. په افغانستان کې متاسفانه چې موږ که چېرته تېره دوره وه او که چېرته اوس دوره ده، نو موږ اکثرا حکومتونه ډېر د پاخې کېدو حتی نه دي رسېدلي. یعنی داسې نه دي شوي چې موږ په افغانستان کې یو حکومت باندې 50 کاله یا 60 کاله کوم وخت کې چې تیر شوي دي، او هغه وخت کې هم تعلیم کچه کمه وه، هم د روابطو کچه کمه وه، هم د اطلاعاتو کچه کمه وه. نو اکثرا حکومتونه په افغانستان کې 3 کاله، 4 کاله، 5 کاله، 10 کاله او اکثریتا دغه 50 کاله چې تقریبا تیر شوي دي، د کې اکثریتا جنگ وه. نو په جنگي ماحول کې، په جنگي جامعو کې هلته قوانین صحیح نه تطبیقیږي، قوانین صحیح نه ایجادی، هلته د زور خبره یي، هلته د قدرت خبره یي، هلته د توپک خبره یي. نو موږ هیله لرو چې خدای پاک موږ ته د موږ په برخه باندې هم هغه عدالتونه چې په نورو نړیو کې تطبیقیږي موږ ته هم خدای پاک راکړي، او موږ ته هم یو حکومت وسي چې هغه په قدرت باندې وسي او قوانین په عام او خاص باندې تطبیق کړي. د دې هیله موږ هم لرو، ولې مخکې هم قوانین په دوه شکلو باندې به چې په غریب باندې به تطبیقېده او په کم یو به چې زوراور و نفوذ به درلوده، متاسفانه په هغه به نه تطبیقېده. دا به د هغه چا لاسه کېده چې هغوی به خپله دا قانون ایجاد کړی وه، هغه چا به چې قانون ایجاد کړی وه هغه به یې خپله د پښو لاندې کوه. په کومو مواردو کې چې موږ د قانون اساسي په ارتباط باندې جمهوریت قانون اساسي و، د هغه د قانون د هغه پر لاره باندې په لکاو افغانان شهیدان کړل، په لکاو افغانان مړه شول، په خاطر د تطبیق ول کله به چې نفع او ضرر دیده مطرح شد، خپل د هغه چا چې زعیم و دی هغه به په خو لاندې که هغه به، یعنی اویا اتیا مورده به خپل دوی په خو لاندې که. نو دا تړلې ده حکومتو پورې او تړلې ده ولس پورې. که ولس خو ولس وسی او ولس د خپل حقوقو څخه دفاع وشي، نو بیا هلته حکومتونه په هغو باندې ظلم نشي کولای، او حکومتونه داسې نشي کولای چې یو شخص ته باید یو شکل قانون وسي او بل شخص ته بل قسم. یعنی په عامه توګه باندې زور والا ته قانون نه وسي او کمزوري ته به هر قانون وسي، نو په دې شکل باندې نه کېږي. هغه به بدریږي او به د خپل حقوقو څخه دفاع کوي.
بله، په لرو پرتو سیمو کې یوه بله زورونکې خبره دا ده چې هلته دود اول ده قانون ته څوک دومره ارزښت نه ورکوي. مثلا په بدو کې د یوې نجلۍ ورکول، د هغې ودول، دا دود ګرځېدلی، دا په هیڅ قانون کې نشته چې کله نارینه او منځ کې دښمني راغله نو یوې نجلۍ دې بیا هلته په بدو کې ورکړي. په دې به هم لږ خبرې وکړو.
بالکل، دا په تېرو قوانینو کې د نه منع شوې وه، اوس هم د دې خبرې نه منع ده. په تېرو حکومتونو کې جنګونه ول، په لرې پرتو سیمو کې د قوانینو حاکمیت نه وه، هلته د هماغو د کومو ملکانو او د کومو د تاسو په وینا باندې د عرف هغه همدا و، تقاضا همدا و چې باید په بدو کې جلۍ ورکړل شي. یا هم که چېرته نور څه کړنې یو کورنۍ یو نارینه یې کوي، د هغه به بد بیا یو نجلۍ ورکوي، د هغه به بد به یو میرمن ورکوي، لور به یې ورکول کېږي. نو دا واقعا زما په نظر باندې دغه ټولو انسانانو ته چې په دغو اعمالو باندې هغه دي، دا یو ډېر ضعیف او ډېر د ناتوانو خلکو کار ده چې کله د زوی د یو کار کړی بیا ته د هغه قربان قربانی خپل لور وګرځي نو دا په هیڅ عنوان باندې ښه عمل نه ده. کدا عرف ده او کدا هر څورته نوم ورکو دا یو غیر شرعي او غیر قانوني عمل ده، نه باید په کلکه باندې ډډه وشي.
خپل وکسه په اخر کې به کسانو ته هم یو څه ویل تاسو لري چې قانون څخه خبر نه دي، اصلا دوی ته قانون کوم ارزښت نه لري. او هغه کسان چې قانون تطبیقي دي دوی مسؤلیت څه ده؟ خبرونه به په همدې باندې سر راټول کړو.
لکه څنګه چې موږ په شرعي علوم کې لرو چې هغه شخص چې پوهیږي او هغه شخص چې نه پوهیږي سره برابر نه دي، په قانون نه پوهیدل دا عذر نه ده، په قانون باندې په شریعت باندې نه پوهیدل دا عذر نه ده، بلکې باید دا د هر انسان واجبه ده تر څو په قانون باندې پوه شي. قانون نه پوهیدل او بل یو پویول دا د هر انسان مسؤلیت او مکلفیت ده تر څو تر سره کی او یو آرام او یو خوشاله فضا کې یو بل سره ژوند وشي کولای.
ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ، تاسو هم مننه.
درن دوستانو دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او کچيري هلته قانون نوي او نه عملي کېږي په زیان خبري وشوي. لمونږ سره میلمه و مدافع وکیل وارث خپلواک. تربیه پرزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
آزادی ملمه
د آزادی ملمه قدر منوریدونکو زما فرشتي سحق سلامونه و منی. نن مو پخپرونه کې ملمه د پښتو ژبې د یو خاص سبکلرون کې یو مخکخ شاعر کاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب پخپرونه ته خره غلی مننه چې زموږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشتي ګولې، ما ستاسو د پخپرونه اوریدونکو ته مینا سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب په چیرته یاست؟ د ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو ښه ده الحمدلله. د ژوند خو دا څه ده چې د الله تعالی نعمت په خوست کې اوسېږم. خوست کې کله دې تور وړي ورته وای د خوست له ښار نه داسې لس 12 کیلومتره لري دی. کلی کې مو ژوند خوږ دی او خلکو سره دوستانو سره ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی چې هر چیرته وي دغه د ژوند هر لحظه چې ده د خدای ښکلا ده او د خدای مینه ده. نو دغه مینه او خلا باید سړی باید په ډیر په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډیر جوړ اوسیږي.
کاروان صاحب په سر کې که دا راته وایي چې د شیرونو په اړه په افغان ټولنه کې موضوعات ډیر زیات پراته دي، تاسو په خپلو شیرونو کې لڅنه ډیر زیات الهام اخلي؟
نو خبره دا ده چې دغه ما او ته ژوند باندې خبرې وکړې. دا د ژوند هر لحظه یو بل رنګ لري. هر لحظه د ژوند که ورځې وي که شپې وي که هفتې وي که میاشتې که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره د شعر لپاره د خبرو لپاره د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو د کوم ژوند چې دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده. دا مو ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داسې خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته، په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نو نهیلیو نو امیدونو کې به دې کوم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپی آثار وغږیږئ، څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مولا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
ولې نه، ما خو اول د شاعرۍ کتاب مې له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و. 25 کاله 30 کاله به یې کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي و فکر کوم. بیا هغه پسې له نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب ګای و وړوکی. هغه نو ورسته بیا د خاطره ورغوې په نوم یو کتاب وو، بیا په څیر زرزری وزره، بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجموعه یو زرغوند نغمو سین په دې کې راغله، بیا ورسته بیا ټول زما مجموعه په نغمزیک د زمانه په نوم باندې کتاب کې راغله، او د یو بل نوې کتاب عمر سره په خدای انسان خوګ دی، او ماشومان ته ځینې شعرونه لیکلي.